افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې ده. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل د 7 په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو او پلرونو غوښتل شوي چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداری یا جنډر الارټ ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبه پر ایلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، ویل شوی جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی چې د اکتوبر په 1 وشوه او شدت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. ویل شوی دغه لومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کړي بشپړ ویجاړ کړل چې وروسته نورو د اکتوبر د 11 او 15 زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړي رامنځته کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې د دغو زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوې او ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس دوی ته مرستې ورسول شي. د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر 12 پورې په 100 کلیو کې د بالغو کسانو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی 85% یې ښځې دي. د ټپیانو 6% او د تریتم شوو 16% ښځې دي. دغه راز ښځې د ټولو اغېزمن شوو کسانو 53% جوړوي. دا چې ولې په دغو زلزلو کې ښځې ډېرې اغېزمنې شوې، په راپور کې دې حقیقت هم پام شوی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثرا په کور کې وي او بل عامل هم هغه محدودیتونه بلل شوي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوي دي. د اسرائیل پوځ نن یو ځل بیا په غزې ترنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او خبرداری ورکړ چې که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته وچې د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل شي. د اسرائیل پوځ وایان دانیل هاګاری وویل سر له نن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. د یو بل خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 3000 کسانو د بریتانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون کړی چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او یو له هغو لاریونونو دی چې په اروپا کې ترسره کیږي. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره آزادي په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې د 5 او 8 په ویلو سره اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه نن پیل شوي دي. د اکتوبر 1 چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د حماس چارواکو په غزه کې د 4315 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او اوکراین لپاره په روانو جګړو کې بریا زموږ د ملي امنیت لپاره ډیره مهمه ده. ښاغلي بایدن بیګانه وخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې کله ترهګر او دیکتاتورانو قیمت نه دی پرې کړی، دوی د لا زیاتو مرګونو او ویجاړیو لامل شوي دي. هغه امریکایانو ته محتاطانه خبرداری ورکړی چې دغو شخړو ته د لرې شخړو په توګه ونه ګوري. نوموړي د اکتوبر په 19 په یوه وینا کې له دواړو هېوادونو د دوامداره ملاتړ غوښتنه وکړه او یوه ورځ وروسته یې اعلان وکړ چې د اوکراین لپاره به 8 میلیارد ډالر او د اسرائیل لپاره به 10 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ټیم سبا دوشنبه له پاکستان سره لوبه کوي. دا د 50 اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، د افغانستان 5مه لوبه ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ورځې 1 بجه پیلېږي. له دې مخکې افغانستان له انګلستان لوبه ګټلې او بنګله دېش، هند او نیوزیلینډ ته بایللې دي. نن د نیوزیلینډ او کوربه هېواد هند ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د افغانستان بله لوبه به د اکتوبر په 1 له سریلانکا سره وي.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظره د دې دوو کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ځانګړې ډول وروسته له دې چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسیږي چې تعصب زیات شوی او یا لږ تر لږه متعصبانو ته د خپلو عقدو د پرانیستلو موقع برابره شوې ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یوه هېواد ته یې زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې یې هم شته؟ نن په همدې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا د رواني صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولرئ، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
اول خو څاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو او دغه دوه نورو همکارو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډېر مهم مسله باندې خبره کړې ده. دا ډېر مهم مسله ده چې افغانستان په ډېر زیات ستونزو کې دی او دا په لا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پېشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کار وي. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریښې نه. په پخوانیو اصطلاحاتو کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دغه کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، کاغه په حق کې په نه حق دې ته بیا عصبیت یو. او تعصب په اوسنۍ زمانه کې دا دی چې خپل فکر او نظریه او ډلې هر څه ښه ګڼل او د مخالف لوري هغه ښه نه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دي چې ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې ګرځي، لکه یو څوک یو چارواکی شي، یو صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاصې ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امتیاز ورکوي او هغه مقابل لوري نه کموي، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تعصب په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده، او کله په عمل ترش بیا ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخکې محترم سروان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخ کې تاسو نه مننه کوم چې تاسو مهم بحث راخیز چې په دې باندې مو خبره کوو، او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډېر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې په دې باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخواته، د قاموسي معنا نه اخواته، دا یو رواني مشکل هم دی او فکری مشکل هم دی. او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده، یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه، دا پورته کنی او هغه برتره کنی، هغه دګمان کې چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس رجزا تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوس متاسف، یعنی هغه سره چې دا فکر لري هغه متاسف ویل کېږي، څوک چې متاسف وي او د هر شی معیار دغه قوم ګني یا نژاد ګني، ژبه ګني، مثلا مسلک ګني یا خاوره ګني یا سیمه، نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملي بڼه ځان ته غوره کړي، هلته بیا تبعیض رامنځته کېږي. یعنی مثلا په دې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي، عمل ته تبدیل شي، فعل ته تبدیل شي، دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي، نو دلته تبعیض رامنځته کوي. یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملي توګه خپل هغه قوم، جنس، نژاد، مثلا مسلک، هغه نور ته برتري ورکوي. یعنی مثلا کدري مثال ورکوم، مثلا کچیرته مثلا یو څوک چې چارواکي مسؤلی مثلا په حکومت کې یا په اجتماع کې ټولنه کې، هغه کله چې متأسف تعصب دا متأسف فکر ولري، متأسف نظر ولري، مثلا خپل قوم د نورو قوم په مقابل کې د برتري غوراوي ورکوي. مثلا کچیرته مثلا چېرته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چېرته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل کس ته چې د قوم ته ژبه ته مسلک ته جنس ته منسوب دی، نو د بل د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته برتري ورکوي، او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي. یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکري یا رواني حالت دی، تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل ده چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي. او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي، چلند کوي، یعنی دا د چلند او سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي. نو بیا د دې نور مختلف هغه کیږي، مشکلات ور باندې رامنځته کیږي، ظلم رامنځته کیږي، مثلا بیعدالتی رامنځته کیږي، او کله نور مشکلات، جنگ رامنځته کیږي، نفرت او کرکه
په ټولنه کې. وروسته به ایبونو باندې خبرې وکړو، په عوارضو یا په هغه تاوانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې. ډېره مننه پروفیسر ډاکټر وزین. ډاکټر صاحب، خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري. آیا یوه رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسې تعصب ته کتنه وکړي؟
نړۍ مننه جراف ساروان صاحب، سلام وړاندې کوم تاسې قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ استاد جراف شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. دا تعصب هغه باور دی، هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي، او اکثر موارد کې همیشه پرته له منطق نه، پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني، یوازې خپل باورونه باندې، یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي. او د تبعیض او د تعصب دا دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوي دي. او که زه د تبعیض په هکله ووایم، همیشه هغه پرتله ایز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله، پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو، د نورو خوالی وګورو، یوازې هغه انګیرنې، هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري، هغه موږ ته پر حق ښکاري. خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره، حتی منطقي لیدلوری، حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي. هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی، او متاسفانه تر ننه موږ تاسو ته نه کړیږو.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. ډاکټر صاحب شینواره، آیا تعصب یواسې منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی، لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه
چې محروم پات شوی د دوی پارک وچ د سر مثبت تابعیت یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولن په حال وای چې دا په یواز باید یو بل کلمه استعمال شي کله یو شی چې منفي شي به مثبت تړول کې د سویت فاوند پیدا شي نو ته چې یو جبراني عدالت منصر شي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد وشي عدالت هم دې ته چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر پورې دا کېدې چې مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره خاص توجه شي ځانګړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تعبیر ولې شي خو زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځینو ریښې کې د استفاده شي
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې له کارولو سره موافق نه یاست چې شته چې دا کلمه همداسې منفي پاتې شي سید
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تعبیر نو یا مثبت تعصب او چل پاره چې مظلوم پات شي او اضافي حقوق ورته دا به معقول کړ دي عدالت معنا هم ده چې محروم او تدیر ته توجه شي او چې حالت یې خده په حالت کې وساتل شي ول چې ډیر ټډ دی باید راځي شي
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي
مخې د دې نه چې د تعصب د عوامل او لاملونو په اړه زه وغږیږم چې بعض کوم چې د ډاکټر صاحب شنواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس ته تاسو په پنځو غوی معنی سره دا چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې لکه متاسفانه اوس ته تعامل د ټرمینالوژي د اصطلاح د منفي بار لري منفي ارخ لري نو د دې لپاره چې اته په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ټرمینالوژي ایجاد شي یعنی هغه د پاره او ژبه خو دې متعجبه کې دا امکان شته چې مختلف ټرمینالوژي اصطلاحات بدلو حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د ښځو په اړه نو ځینې هغه باندې دا استعمال کېدل چې مثبت تبعیض ده خو دا تبعیض په خپل تبعیض او توسط دواړه یعنی منفي بار لري منفي ارخ لري نه دا ولات ډډه وشي د تاسو ته لاملونو په اړه د لاملونو مختلف دی او خبره ده چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي عمل بل کې چې څوک چې شی باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه متأثر اکثر متأثر خلک هم پرواني لحاظ هم پټولني لحاظ هم په فکري لحاظ یعنی هغه خلک چې هغه دی د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغه په اصلیت باندې د هغه د جوړښت په اړه د هغه معلومات کم دي نو یو استل عمل دا دی بل ډول د ټولنې فرهنګ د هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوس په کې پیدا کیږي امن تل کیږي هغه ځینې باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنه بلته ټولنې کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورټوب نه هغه نه د ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي دا دغه په ذهن کې دا او ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دا په سلوک باندې کې مثلا او هر شی معیار ما غني مثلا په ټولنه کې د ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي چې خپل قوم مثلا خپل ژبه د داسې انګلیني او تمرکل شوی مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه ژبه او دغه سیمه یا دغه دغه جنسیت یا دغه مسلک ضرورو غوړه ده او بهتر ده دا نو ورته معیار کې مقیاس کې چې هر څه په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې د منفعت مثبت او منفي او خوبت اور باندې قضاوت کې بل ما خبره ده چې په ټولنه کې یعنی تقلید کورونا تقلید مثلا دی ولنه متابعت کول مثلا مثلا پرته د بس نه پرته د سیلون نه یو څنګه چې پټول یو شی پټول نه کې رامسته شوی دی هم د سی قرنو قرن باندې پیړې باندې راځي په نسل پر نسل نو دا خګنل او هغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول چې دا مثبت ده منفي ده خره کبد په دې باندې دا کډمه تقلید کول بل مثلا هغه ته چې پټول کې دی برتنی خواهی مثلا مختنه ځان خګنل غره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یې حالت او ظلم یې عدالت نه یې مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کېږي د عمل کېږي چې خلک خبرګون خو یو اول کې بده خبرګون خو یو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلف لپاره خو کله کله چې دا د حد نوزي په خپل دا خبرګون د خپل بلبل تعصب ته عصبیت ته تبدیلېږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کېږي چې دا کړم او په اوسنۍ ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دې ته کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په مختلف د موخو لپاره اهدافو لپاره یعنی هغوی هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنې کې د مشکلاتو جوړولو زیږولو لپاره دوی کار کوي استعمار په خپله استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنو کې دا قصدن دا ست لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي دا سبب کې په ټولنه کې زبردست حکومت تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه او اسباب دي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئ چې متعصب چې تعصب لري په خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه مانا ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اوقدماندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره
منظور دا ده چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول دا چې یا حسادت کول دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري یعنی خپل ځان سره مشغوله وي خپل ځان ډیر په عذابوي له دې نظر ما ویل.
بالکل هغه کسان چې متعصب دي د دوی ذهن د دوی رواني حالت د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منس خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه زما قوم زما قبیل زموږ مثلا کورنۍ مثلا زموږ ژبه زموږ نژاد دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر چې یو عادي انسان وي دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه د دوی ژوند نارامه د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سر نه لري وي او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن لپاره د ښه ژوند لپاره لازم وي هغه له لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلی یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول همیشه تور سپین کول همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل د خپل ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او د پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي. متاسفانه
ډېره مننه ډاکټر صاحب خپلواک. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشناس مالاندی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ ملمانه دي پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداش ښکاری چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پوښتمه چې داسې معلومیږي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
ډېر مهم هم دا ده چې عوامل پیدا کړو، بیا انشاءالله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم مطالعه چې ما دې کړې وه، ډېر زیات عوامل لري. یو خو یې ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنو کې اتحاد نه، یو مشترک روایت نه موجود، دا تبعیض او تعصب ډېریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل د دې علت کېدای شي چې یو طرف ته ډېر فقر وي، بل طرف ته ډېره رفاه وي، یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کېږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروړي، دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت د دې کېدای شي، کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بے اطمینانی، دلته دغه ویره او ناامني هم د دې بحث کېږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کلک ونښلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب شل دام دي چې دا هم د ویرې او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځینې انسانان به خودخامي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بې توازنی لري یا تربیه خرابه شوي او یا هم دغه ټولنیز عوامل په تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې ویل، بے عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بے عدالته، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبوره چې تعصب وکړي او خپل ځان همیشه محروم او محکوم وګڼي، او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم. نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دا د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبيعي او یا خدایي برتري او د محکومانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ضد تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي رغبونه چې کله راشي، دوی غواړي چې ملتونه وویشي. نو بیا وته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم یې، خو ته همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره. نو دې په خاطر چې پام د اساسي بهرني رغبونه وګرځي، په داخل کې د خپل ورونو یا د خپلو ګاونډیانو سره په دښمنۍ واشي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي، که یو څومره انسان نصیب پذیر دی دا کار کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فکتور دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیې د سیستم کمزوري ده چې نوی نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړي، عوامل وڅېړي، دلیل نه وڅېړي، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا په هغه نتیجو باندې قضاوت کوي چې ښه په دې جامعه کې خدای عدالتي دا چاره اوس احمد راوسه ډېر اسانه، یا فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسه. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري. او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني فکرونو ته مجبور نشي. نو فکر کوم دا یو عمده علتونه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنه د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي، خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې هغه نه. متاسفانه زمونږ د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا د هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دی او هغه د هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی د درسونه ویلي، حتی د کسان دي چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېرې په غر کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هماغه ځای نه پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی، مثلا زما خپل کلی ته وایم، موږ یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خېشګانې موجودې دي. مثلا خلک یې بلوته سره شیشي کې خبرې لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبې په لحاظ باندې، هغه خلک چې هغوی درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتبې ویلي دي، هغوی د تعصب کوي. یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې، یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندۍ کې سره شرکت کوي، د تعصب نه کوي. اما په مذهبي لحاظ خلک چې دیني درسونه ویلي، مثلا متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازې چې خپل متاسف دي، زه ټول نه وایم، یعنی جنرلایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی. د دې نه یوازې خپل تعصب کوي، بلکې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خواته رابلي، او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړې او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګمان کوم چې په افغانستان کې، په افغاني ټولنه کې، دا تعصب دی تحصیل یافته او خلکو ترمنځ، یعنی د نخبگانو د نخبه کلمه الیت کلمه که دا زمیږ دا صحیح ده که دته درست نه غده.
ډاکټر صاحب خپل وخت، ډاکټر صاحب که د تربیه له اړخه په خبرې وکړو، یو ښځه به مثلا یو څوک وویني چې یوه تیروتنه کوي، بل به ووایي چې ټول شزی ناپوهی دی، یا یو سړی به یو قوم مربوط یې یوه غلطي به وکړي، نو بل به ډېر ساده ووایي دا فلانی قوم خلک ټوله بیا عقل دي، ناپوه دي. لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې دا خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي، دا خو سمه نه ده. دغه زده کړه په کورونو کې، په ښوونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي، او دغه وړه خبره د تشکاری، لیکن تاثیر یې بیا ډېر ژور وي، په یو شخص باندې ډېر بد تاثیر کوي، همدغه شی ده چې تعصب خپروي.
بالکل زمانم جناب سروان صاحب، تاسې خبرې ګورئ د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته که وګورو، جناب شنوار صاحب حاضر دی او د دوی تخصص رشته هم لري، که نظامونو ته وګورو، د ښوونې روزنې نظامونو ته، په اکثره ممالک کې نن سبا دغه د مدارجو مسله لمنځه تللې ده. په دې معنا ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسایل لمنځه ځي مطلو کې دی. هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتلهیز لیدلوری باید لمنځه لاړ شي. دا یوه خبره. بل په کورنیو کې، په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپله ناخداګاه موږ تاسې په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسأله رامنځته کوو، لویه ننګونه چې هغه تعصب دی. او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ، دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو، او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ، د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په هکله بد رد وایي، ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغې خبرو اترو برخه نه وي، خودی آوری او بدرال تلان قوم باکلا آوری او پرارون که دوی سر دا ذهنیت بیچی مشان بدویل یعنی پدی مانا چی دا
متاسفانه دکتر صاحب استاسو تلفنم قطع شو بس خیر دکتر صاحب شنواره شتا هم دار از دکتر صاحب وزین هم الستودیو سر وصل ده دکتر صاحب شنواره فکر نکوی چه مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي که نخبه بولی که تعلیم یافته بولی او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي د هغوی په منځ کې تعصب ډېر دی یو علت شاید دا هم وي چې مثلا پخوا دا ممکنه نه وه مثلا زه تاسې یو شی لیکئ د یو قوم یاست زه د یو بل قوم یم تاسې پسې یوه خبره لیکمه په تبصره لیکمه او په هغې کې ستاسې قوم یادومه یا داسې یوه مسله یادومه چې ستاسو تعصب هم وپاري شي یعنی د تعصب د پارېدلو لارې اسانه شوي دي څنګه دا مسله تر څه حده پورې رول لري د تعصب په زیاتېدو کې
ډېر دقیق بېخي رول لري زما په نظر تعصب په ډېروالي کې څو فکتور رول لري اول خو تېرو 15 کلونو کې په افغانستان کې باثبات تر حکومتونه نه وو خارجي یرغلونه مو په عواملو کې موږ ویلي کنه چې ټولنیز اقتصادي سیاسي نظام دا ټول مسایل پکې رول لري نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه یې ورکول دوی به په خپلو کې سره اخته شو اول یې د نړۍ د کارګرانو یوالي غوښته ول همدغه دمدیان شعار لرونکو چې په خپلو کې سره اختلاف پیدا کړو بیا دوی ته بل شعار نه وو دوی مجبور شو چې قوم ته پناه ویسي چې قوم ته پناه وړه خپل اختلافات یې متاسفانه قومونه او ژبو او سمتونو ته انتقال کړو او ځوان نسل یې غلط وروزو دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافي کولې کله چې په وخت چې سره وران شو بل شعار په دې سره نه و ځکه کمونیزم او دیموکراسي خو دوی نه شو ویلی نو بس دې سقوط وکړ قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته او ځوانان خو څو نصیب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي دوی د ځوانانو د احساساتو نه سو استفاده وکړه او پام دې راو پارول چې موږ ستاسو حقوق وړو ځکه په تاسو کلونو کلونو زمونه شته بل لوري مرکل چې موږ ستاسو حقوق وړو وساتو مخکې ستاسو خبره درخه ده چې دغه زهر بازار نه فریدل ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو پر منځ ته چې دوه د انټرنیټ په امه دوه سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خوریدې شي نو دا د پنځه سل خلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او لپاره ول شوی او تعصب ته تل وهل شوی نسل د په خاطر چې سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپل خبرې به دې نه چې وسنجي او د عوام په استلام مثلا خپل وخت ته وګوري بس چې څاور تل چواک دې ستورو د سپېڅلې منډي نو ګوري چې واګې شته نو دوی هم دغه سي بس به سنجش ته مت او لکه مخکې چې ډاکټر سي ویل سټریټاپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي چې دا په تعصبي مفکوره باندې بیا چې واره تعصبي مفکوره د په موضوع کې ځای ونیو هر شی به د مغه زوی نه ګوري او طبعا د رسنیو کې ډېر زیات منشي رول لوبول دي خو دا یو فرصت دی نو مثبت رول مخسته شي تاسو رادیو چا مشو سلی پروګرامونه جوړي هم داسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کی بیا دا د خپل ټوئیټر او فیسبوک لارې نه هم نشر شي او هغه خرفه خلک ډېر دي جامعې لکه وزن سیب چې ول تخلم د افغانستان ته ټول ولایتونو کې ګرځېدل د نورستان د کندی بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بادغیستان ټول مظلوم ولایتونه او روسپات او خارونو ټول ته عوام سره چې دا خبره کړه ته چې ورور موږ مسلمانانی موږ افغانانی سره شریک کور د ګډ وطن به او دا خبره دې باسوادانو کې دی او باسوادانو په دې چې مخکې مو ویل زموږ تعلیمي سیستم کافي او پوره خنو چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولۍ او خیرخواهي په موضوع تر ته پیش کړی کې او که په خاني حکومتونه خو دا د پنځه لسونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي یو واحد انساني هویت ورکړي او یو اټ عالی انساني او د انسان د خدمت ایدیالونه ورکړي نو دوی په دغه وړو دایرو کې ونه خطل مګر هم دا فرصت بیرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دی ولی متاسفانه اکثریت د ښه خلک بیا لږ غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کار وکړي او دغسې په سوشل میډیا کې فعال گروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې هم رواني تکلیف لري هم ټولنې ته ضرر لري او هم به خلک لکه تاسو مخول څوک چې تعصب کوي هغه تم ضرر لري ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نور خلکو سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو خصوصا تعصب خپرول ولې بیرته یو فرصت هم دی باید دېنه استفاده وکړو.
بله ډېره زیاته مننه کورودان. ډاکټر صاحب وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دې تعصب نه لري بلکې نور دې چې تعصب لري او دې په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې دې ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصب ډکی وي.
ګورې دا تعصب خو یو لحظه په یو د اوسنۍ چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکې خبره وکړه مون تر په دې باندې متفق او تعصب خپل یو مرض دی یو بیماری ده. نو کله کله دا بیمار سره یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم. نو دا یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د متعدد تعصب دی علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اصلا قانون دي چې متاسف به مون کله کله د دې چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی غبرګون په شکل براوشه تیږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي دا مشکل دا او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی اغه دی یو خشوار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیت کوي خلکو ته نه غزان دي پر پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي څنګه چې دلی دی. اوس مثلا دا خبرونه زه باید وکم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب دی قومي او ژبنی او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی ټپل دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی ټپل جوړي حزبونه جوړي سازمانونه جوړي نهادونه جوړي او بیا د تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او دی قوم د په حمایت کې او د خپل د خپل قوم په تکول کې یا د خپل برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو د لپاره موږ کوو. نو دا تاسو ته نه راهوروي ان متاسفانه بل خبره ده چې د متولنه کې د دینی کم سی واده یا دینی نه پوهه یعنی دا د تاسو په وخت عمل دي چې موږ متولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دی او نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلې په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلې په دې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي مریض شي ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان کوي خپل تعصب کوي به نور متهمي جدا تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل مې او هغه د ودو تعصب باطل چې په منطق کې ورته علاج کیږي دا منطق د دولت باطل تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه ده. نو دا د دې لپاره اوس موږ دا په کار ده ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زه نه پیګم چې په دې باندې نور ورسره بحث کیږي کوم څه ما سره
په دې برخه کې ولاته استخبه او سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په اړه کې ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یو ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل موږ تاسو یې ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تبعیض وي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بلاره چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده. ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي او بله چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ هغه کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي په داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوا مسره باید شوشي او هغه ګستردګي د راو اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې دغه کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته، د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن، د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو، یو بل ته بد الفاظ کارول، دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو. او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده، او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي. او قطعا د دې پیامد ښه نه وي. او زه د یو ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تېرېږي، په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پېښ شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پې جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلاني د پلاني قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي، وی پلټي چې واقعا هغه سړي داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصیرې به ولیکي. عینن هغه سې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ یوړ، او د بیل دی چې غوږ ته وګوري، غوږ ته لاس ور وړي، په سپیپسي منډي وهلې، هغه سې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره نورې څه لارې دي؟ یو خدا ده چې په رسنیو کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډېرې وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې، هغوی متوجه شي.
ډېر مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا خو طبیعي ده، انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي، هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې. د حل لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. په تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهد او ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، نه نوی اشاره نه نوی، تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي. تاسو وزین سبومه نه ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین سب تفسیرو کې چې ډیر شدید مخالفت شوه. نو د دیني ارزښتونو د تقویل لارې نه باید د تبلیغ او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلی دي، یعنی متاسب ورته نه وایي، خو د تعصب د ځینې فکتورونو مقابل کې راپارول شوي دي. هغوی سره هم خبرې وشي، ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمین نه تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکوي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکول سیستم باید ایجاد شي. او بل مهم مسله کاری محیط باید انساني شي، عدالت راشي. غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار وکړو، په دې مسله نه حلېږي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي، همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لري اشتراک وکړي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو راډیو زه په ډیر باور لرم، دا ډیر مهم رول لوبول شي. او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا خځې، ماشومان، معلولین، مایوبین، د ډیرو لرو پرتو سیمو خلک، لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار، او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي، او کلتوري
تبادلاتی پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې. دا ډېره مهمه مسله ده. بله، د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بلته د سره کښېني، قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم. اول د کونړ اوسېدونکی یم، فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم، هغه هم تکان نه و. دایکنډي دغه نفس زیاتول، زابل دغسې و. بیا چې به مې هلته خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ خو ویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون مغزي ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منلو. یو دا خصې ده نو ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید ټول افغانستان فکر وکړو. بله مسله چې دا مخکې لکه د قانون د تطبیق په څنګ کې د دستابیز د راپور یو سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې، او په رسمي ځایونو کې باید د دې مخه نیول کېدای شي، په بازار او تجارت کې هم کېدای شي. او بله مسله ذکر کوم، دې کې تحقیقات هم شوي دي. عوامل ډېر خارجي دي، ډېر داخلي دي. مثلا ډاکټر صاحبان دا تاسو چې دا ډېر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسله د حسابدهي یو سیستم جوړ شي، لکه دا دولتي سیستمونه د عامه خدمات ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي، حسابدهي شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم، او زه قصدن منځوي شوی نه یم، او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ضد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلی په کلی. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونه ډېر مؤثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر، او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا عمده لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري. ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بېخي راټیټ کړی دی.
بله، او ډیر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړو چې زموږ په ټولنه کې تعصب خو طبعا په هر ټولنه کې څه ناسته شته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي. د دولتونو لخوا هم هیڅ کله نه ده مطرح شوی، او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي؟ څنګه به دغسې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالي په ولسوالي وګرځي، او خلکو ته ووایي چې تعصب ونه کې، سره ورونه دي، سره خویندې دي، د یو وطن دي، د یوې سیمې اوسیدونکي دي. خو اوس به راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایست، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یوه ټولنه کې کم کړي او له منځه یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایو، خو اسلام ده. اسلام دې لپاره راغلی چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کړي. قران کریم په ډېر صغر د اوازي الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دي، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي، او دینه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دي، یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او دي ټول انسانانو اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب په عجب باندې، غیر عرب عربان په غیر عربانو باندې، غیر عربان په عربو باندې، سپین په تورو باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنر د رنګ، د ژبې، د قوم او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند د انسانانو ترمنځ دی، ژبې او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوهه او اسلامي پوهه دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق، زه ګومان کوم چې دا د د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولې شي. د دې په اړه به اشاره کوم چې د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کوم زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا او حرام عمل دی، او د اسلام دین نه منکړې دي، د قران مخالفه او د سنت مخالفه، او په دې ده د کوم کم چې دا ډیر موثر نقش لوبوي. او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې ودره مې ده، کې کله کله چې په خوا د سې او چې د مسجد او جمعه او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سې ازاورم او ولم چې حتی زموږ ځینې دینی کړي چې دي دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شریع علوم ته منسوب خلک متاسفانه دا وایي نه د سې سرګندونه کې د خبرې کېږي، متاسفانه چې دا غن د تعصب بوی راځي. نو دا زه پاند کوم چې په دینی حرز باندې د تعصب په حرمت باندې، حرمتوب باندې او د خپل قبح باندې هیڅ غن نشته، بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام رو مخاله دي، نو زاد تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید مونږ په ټولنه کې زمونږه تعلیم یافته خلک، باسواده خلک، هغه چې لیکل وس لري، هغه د رغند او مثبت فکر ولري، باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید مونږ غته درنوي وکړو، دا باید تطبیق شي، خبره کو په انساني ارزښتونه، انساني مشترکات، بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابلې خلک ولري، دا غو وروسته زمونږ ملي مشترکات چې نه موږ په یو دایره کې انسانان یو، په بل دایره کې موږ مسلمانان یو، په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو، زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات، اسلامي مشترکات او زموږ دی ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند که مسلمان نه وي، په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري، مشکل نه لري. نو موږ د په دې باندې کوم تمرکز وکړو، په دې او رغم د فکر ولرو او بل دا چې قانون په لحاظ د هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغوی د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولاړ دي او جوړ شوي دي، او په دې کې طبعا مکتب، ښوونځي، معارف باید خپل نه رول ولوبوي، عالي تحصیلات، لوړو تحصیلات، پوهنتون په دې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي، قانون او میډیا، رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته باید دا وګورو چې حکومتونه باید داسې پالیسی غوره نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدلو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کې مونږ او بیا په راتلونکي دینی اړخ په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپراوی هغه مثبت رقم ده، یعنی دا مثبت ده. په آخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان صاحب چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محدودې په اړه غلې دي، باید دین د دې ابزار او وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ ځینې منبرونه هغه عزیز یې داسې څرګندونې دغه نه کېږي چې خپل تعصب تل مهم وي. مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب، د مکتبونو او مکتبونو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي، یعنی دا مستدخل او تعصب ده، یعنی تعصب ځکه چې هغه د ښځو ته په کتل کم سترې کتل کېږي. نو دا باید عام دغه دینی پوهاوی په ټولنه کې باید عام شي، تعصب مخنیوی وشي.
ډېره زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له ښځو سره تعصب، خیر یو خوا د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پرېږدي، په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کېږي، البته ټوله خلک نه، یو شمېر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري، دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي، یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخي لندورې کې وګورو، په ډېر ځلې دې موضوع سره مخ کېږو چې متاسفانه له ډېر وختونو نه دا زموږ په ټولنه کې همداسې یو عرف پاتې شوی چې د ښځو په مقابل کې یو پتلیز چلند کېږي، او د ښځو په مقابل کې ښځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کېږي. دا کلتوري اړخ دی او متاسفانه ښځې پکې متضرره دي. بل په ټوله په کورنیو کې ما مخکې اشاره کوله، په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله، په کورنیو کې که تاسو وګورئ که تبعیض له منځه وړو، په کورنیو کې د ماشومانو په منځ کې، د جنکیو او هلکانو په منځ کې کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړی درجه دي او بیا ورپسې نجونکیو ته دا احساس ورکول کېږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کېږي نو بیا په ټولنه کې دا دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینوارای او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم مننه.